افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې مطبوعاتي فعالیتونه سخت محدود شو. اکثریت رسنۍ بندې شوې او په لسکونه خبريالان له افغانستان څخه وتلې دي چې ډېر شمیري په پاکستان او ایران کې دي. نن د دوو خبريالانو پر وضعیت خبرې کوو. سلامونه، تاسو اتصال پروګرام ګورئ، زه کالیا رانا رسنۍ یم. د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په جرمنی کې د مونیخ د درې ورځنۍ امنیتي غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په میرمنو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه په سخته توګه غندلي او په ځانګړي توګه په خیریه موسسو کې د میرمنو په بیا حضور ټینګار کړی. په یوې ګډې اعلامیې کې چې د بهرنیو چارو لسو ښځینه وزیرانو لاسلیک کړی، دا ښیي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیمایي وګړو ایستل د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او د ټول هیواد راتلونکی د خطر سره مخ کوي. د بهرنیو چارو د وزیرانو په اعلامیې کې په طالبانو غږ شوی چې په میرمنو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه دې لرې کړي. د وزیرانو ویلي دي چې په افغانستان کې میرمنې، ماشومان او سړي د بشري مرستو رسیدو ته سخته اړتیا لري او افغان میرمنې کولی شي په دې برخه کې مهم نقش ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو وایي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د طالبانو لپاره هیڅ تهدید نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې داعش د یادې ډلې لپاره جدي تهدید ګڼل کیږي. بلاول بوتو سرداری دا خبرې د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې کړې دي. سرداری په داسې حال کې داعش د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې سر تهدید وباله چې د طالبانو د لړې چارواکو تل ویلي داعش په افغانستان کې حضور نه لري او کله هر ځای سر پورته کړي وبځپل شي. په ورستي مورد کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون د لوی درستی څرګندونې رد کړې او وی ویل چې هیڅ څوک باید افغانستان بدنامه نه کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی ارزونې ښیي چې په افغانستان کې و څلور اویا سلنه کورنۍ مناسبه سرپناه نه لري. دغه ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې شپږ 5300 افغان کورنۍ په نامناسبو او یو څه زیانمن شویو سرپناو کې ژوند کوي او 3300 نورې کورنۍ په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې د پام وړ تخریب شوي دي. چاوی په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د خلکو د روغتیا ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره سرپناه د سونتوکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د 2023 میلادي کال په لومړۍ ورځ کې د ژمي اړوند فعالیتونو د دوام لپاره لږ تر لږه 10 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول پر دوی نه ویشل کیږي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره پر رسنیو او خبريالانو محدودیتونه ډیریږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په سلګونو رسنیو خپل کار بند کړی او ګڼ شمېر خبريالان وهل شوي، نیول شوي او زبرول شوي دي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټ په افغانستان کې رسنۍ له کړکې سره مخ بولي.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بیان ازادي د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه ګڼل کېده، خو دغه ازادي وروسته لږه ګڼو مشکلاتو او محدودیتونو سره مخ شو چې طالبان د 2021 کال په اگست کې بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو له هماغه پایله د رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه وضع کړل، خبریالانې ونیول او وټکول او د رسنیو او خبریالانو کار او هوساینه له خطر سره مخ کړه.
له ورځ نه چې حکومت د ملایانو لاس ته ولوي د افغانستان کې د رسنیو تورې شپې پایل شولې. په کمی او کیفی لحاظ باندې ډیر ستر بدلون راغی. د رسنیو پر وړاندې خبریالان له ملک ووتل، خبریالان زندانی شول، وځورول شول، تر روحي کنجو لاندې ونیول شول، خبرونه سانسور شول، د نیوز رومونو واګې طالبانو په لاس کې واخیستلې، حتی وسلوال کسان سټوډیو ګانو ته دننه شول.
د بی پولو خبریالانو د ورستی راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 211 چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ تړل شوې دي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 1540 رسنۍ فعالیت کاوه، خو اوس مهال یوازې 328 رسنۍ کار کوي. دغه سازمان همدارنګه زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 6400 خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شوي دي، خو په دې موده کې تر ټولو ډېر فشارونه پر افغان ښځینه خبریالانو راغلي دي. یو شمیر خبریالان وایي هغوی کارونه له لاسه ورکړي او ګڼې اقتصادي ستونزې لري.
په افغانستان کې اوس مهال افغان ځینې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بي شمیره محدودیتونه په دې باندې وضع شوي دي د کار په برخه کې، چې اته دا هغه محدودیتونه د دې باعث شوي دي چې د رسنیو اکثره مسولین دې ته اړ کړی سي چې خپلې ځینې کارمندان له دفترونو څخه وباسي. او جواب یې کوي اوس مهال په افغانستان کې تقریبا تر 15 ډېر ځینې خبریالان په کورونو باندې ناست دي.
طالبانو نه یوازې پر کورنۍ رسنیو بلکې پر نړیوالو رسنیو هم سخت قیودات وضع کړي دي. د امریکا غږ، آزادۍ او بی بی سی په شان د لویو رسنیو ټلویزیوني خپرونې بندې شوې، د اف ام پر سپوې راډیوي نشرات بند کړي، او په وروستیو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ په پښتو او دری وپاړو هم محدودیتونه وضع کړي دي.
زموږ ویب سایټونه هم په دری ژبه هم په پښتو ژبه په ځینو سیمو کې بند شوي دي او فلټر شوي دي، خو موږ د دې شي مخکې د مخکې پیشبینه وو، دغه راز چې د تلویزیون د پاره مو آمادګي درلودله او سټلایټ مو پرانیزي، او دغه راز د رادیو د پاره مو آمادګي درلودله، او د مرکزی آسیا څخه مو د منځنۍ څپې نیو موجونه فعال کړله، او د اروپا څخه مو د لنډې څپې موجونه فعال کړله.
په سلګونو افغان خبریالان چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې نور هیوادونو ته مهاجر شوي سخت ژوند لري.
فعلاً خبرنگارا به بسیار مشکلات زیاد روبرو هستند، مشکلات ویزیشون هست، مشکلات پلیس هست، مشکلات امنیتشون هست، تمامی مشکلاتشون همه روزه زیاد شده میره و فعلاً هم بد بسر نوشتی بسر میبرن.
در افغانستان تو سهل که یو شمیر خبریالان وی چی در طالبان و پا بیا واکمنی دو سره در طول رسنه و پا خاص دول در خصوصی رسنه و اقتصادی وضعیت خراب دی.
لکه سرنگا چی نوی نظام نوی دولت را غلی دی، نوی دولت پراموسی که دو سره پا افغانستان که در رسنه و وضعیت سیدی اغا ورس ورس در چکنی تو پا حالت که دی، متاسفانه چی خصوصی رسنه سیدی اغا رسنه سی و در اقتصادی ستون سر دیر لاس او گریوان دی او دی نور در تولید که دول و بار سر مخامخ دی.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي عبدالحق مات سمو د مخکې دا وکړه چې یو شمیر رسنۍ د وګړي د نظام په ضد تبلیغ کوي. سمې ولا جلال زای د امریکا غږ.
د خبریالانو د حقونو فعال بنسټونه وایي د طالبانو لخوا اوس هم خبریالان نیول کیږي، لکه څنګه چې په راپور کې هم تاسو واورېدل، بندیان کیږي او شکنجه کیږي، چې له همدې امله زیاترو افغان خبریالانو کډوالۍ ته مخه کړې ده. په کډوالۍ کې دغه خبریالان په خو وضعیت کې هم دوی نه دي. دغه کډوال شویو خبریالانو د وضعیت په هکله او د رسنیو د وضعیت په هکله د پروګرام د ملمه سره دا شی به خبرې کوم چې د سکاپ لاري په پروګرام کې راسره شوې ده. حجت الله مجددي صاحب د آزاد خبریالانو د ټولنې جیوی رئیس، پروګرام ته په خیر راغلی مجددي صاحب. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. نمړی کې راځي لدې څخه پیل وکړو چې د خبریالانو نیول او بندي کول هم جریان لري. تاسو په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو فعالیتونه څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ملای تاسو ته خپل درستانی او د یو ای تلویزیون لیدون کو ته سلامونه وړاندې کوم. د کې شک نشته چې موږ تاسو هغه راپور کې هم ولیدل چې د خبریالانو پر وړاندې نه یوازې اوس د کله نه چې زه دغه د خبريالانو د سرن کمیټې د جمهوریت د وخت نه دنده مې پر مخ بیولې ده، نو تر اوسه هم خبريالان او رسنۍ اوسنځو سره مخامخ دي، او دغه سوزه په تاسف سره چې زموږ دا فکر و چې جنگ ختم شي د خبريالان وستونځو به هم ختم شي. خو یو لاسته راوړنه هم دا ده چې موږ په دغه عمره د یو نیم دوه کاله کې هیڅ یو داسې خبريال چې د رسنیز کار په برخه کې خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی، همدغه یو لاسته راوړنه لرو. نور په دغه په بوله برخو کې اول کله نه چې اسلامي امارت رامنځته شو ډېر خبريالان نیول کېدل او ورسره ډېر سخت چلند کېدل، خو دا کسه هم دغه لړۍ لکه په خو حالت باندې نه دی، مګر دا اوس هم متاسفانه کسه هم درې خبريال زموږ په بند کې و چې په خوخې سره چنن مجروح صاحب د قندار خوش شو، خو باقي دوه خبريال چې
مجددي صاحب
نو سوت
بله مجددي صاحب دغه خبريالان په کوم تورونو معمولا د طالبانو له خوا نیول کیږي؟
متاسفانه سند د دې چې امدا مجروسه چې نیول شوې او هغه زموږ نه یوازې د ټلو نیوز خبريال و بلکې زموږ د ټولنې استاد هم و، په قندار کې زموږ د ټولنې استاد و، نو موږ ته وویل شو چې د پیخي رسنیز بنه نه لري یا دغه دوه نور په خبريالان هم چنول شو دي، او هر یو خبريال چنول کیږي هغه چې وګمهاله باندې کیږي هغه په اړه ویل کیږي چې دوی رسنیز
سرغړونې نه دي کړی.
او بله
بله
نو دا یو لوی ستونزه ده، کچره هغه موضوع هم مشخص شي خو نړیوال ټولنې د افغانستان د سنې ټولنې باندې باندې پوښتنه چې د دې کوم ستونزه وکړه چې دغه موضوع
ستونزه هم دوی نه بیانوي،
نه بیا ټول رسنۍ ټولنه اندېښمن کیږي او د خپل د کار لپاره اندېښمن وي.
بله مجددي سه بوس د امدی ویرنه په سلګونه وایم چې خبريالان د افغانستان نه وتل او رسنۍ هم یو شمیر خپل کارونه بند کړل، مخصوصا رادیوګانی او رسپانی او ځینې تلویزیونونه هم. اوس چې دوی په نورو هیوادونو کې هم دي دغه خبريالان، دوی هم د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس په پاکستان کې ډیر خبريالان تللي، اولته دوی په دې امید دي چې دریم هیواد ته ولاړ شي. اومده ستونزې د خبريالانو په پاکستان کې څه دي ستاسو د معلوماتو په اساس؟
یو سپیناوی زو کوم پدې چې متاسفانه زنه سه پټو دې کې شک نشته روانو دی او نظام پټوګه د خبريال او د وړاندې مسولیت له فضا ورته رامنځته کی، مګر بل خواته لوی ستونزه زموږ اقتصادي ستونزه ده. زموږ چې ډېرې هغه سړنه چې موږ به پول خبريالانو سره پګه د کړې دی او هغه راپور هم دغه ساس راپور کې راغلی و، ډېرې سنځه سادي سنځه د چرسنې ور سره مخامخ دی او خپل کارکون کې نشي ساتلې. که د هغه خبريالانو چې هواد پریخې دي په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، رښتیا هم په ډیر بد حالت کې غوي قرار لري، د غوي ډیر لوی ستونزه د ویزې ستونزه ده چې یو تعداد کې ویزه سره راغله ده، هغه ویزه ختم شوه ده، کابل بدون دی ویزه راغله ده، هغه ویزه ته اپلای کړی ده د سه خپایل ته نه ده اخیسته او مثبت جواب ورته نه راغله.
بله
او بل اخوا د دوی هغه اقتصادی لوی ستونزه ده چې په بد وضعیت دوی قرار لري. زه هم دا اوسم پاکستان کې د دوی زینو سره مې لیدلې ده په خو هم راغلی وم نو د دوی ټول څنګه او هغه د لویس څنګه دا چې د دوی خلک څه معلوم نه دي چې د دوی
اخر پسې دغه پښتنه میکوله بله دغه پښتنه میکوله د مجددي سره چې آیا کوم هیواد یعنی کوم نړیوال سازمان دوی ته یو مسونه هیواد ته د استلو ژمنه کړې ده کنه ده کړې
متاسفانه هم دا سو شبه مخ کې یو خور خبريال ما سره خبرې کول نو هغه کال مخ کې د کوم مؤسسه لخوا پاکستان ته انتقال شوې ده څو میاشتې ورته مصرف هم ورکړی دی داسې پروژوي برخورد دوی سره اکثرا شوې ده نو اوس دوی خوش کړی دی نه چیرته تلای شي او نه هم امکانات لري او نه هم ویزه لري یو ډیر بد وضعیت سره ځنې مخامخ دی او داسې یوازې په دغه برخه کې آر اس اف چې یو تعداد دوسیه سره دی او هغه هم میاشتو مخ کې انټرویو ورکړی دی د فرانسې سفارت ته تر اوسه دوی ته داسې کوم جواب نه دی راغلی او بیا دا یو محدود کسان دی خو په ټوله کې اکثریت داسې وضعیت کې دی چې هیڅ یو ټولنه هم دوی نه دی منلې او هیڅ کوم هیواد هم جمانتیا دوی ته نه لري چې دوی وباسي.
بله مجددي صاحب دا سیزنی خبریالان دا سیوی مخصن په پاکستان کې چې استاسو د آر اس اف خبر هم را یاد کړی چې دا سویل کېږي د خبریالانو د حقونو فعال بنسټونه په شمول د آر اس اف د خبریالانو سره توپیری چلند کوي دا مسله څومره حقیقت او څومره جدي ده؟
یو لوی ستونزه د کیو چې په خوا خبريالان ډیرې دغه شکایت درلود چې ځنه بنسټونه او هوادونه د خبريال په نامه نور خلق بسي نو اوس هم دغه موضوع خبريال په دې دغه بنسټونه خصوصا آر اس اف په دې ارکر د چې باید ډیر جدي وسړي دا پیخ څومره چې جدي سره کېږي اما غومره خبريالانو ته هم سنځمنه کېږي نو اوس د ارصف ارصف د سې او پالیسی لري چې تر څو د سې دقیق تره اسناد هغه ته وړاندې نشي یو کارت یا یو ریکمنډیشن یا د سې اغه اسناد باندې چې مخکې خلک په جالي توګه د هیوات نه وتل دي هغه اسناد دوی ډېر اعتبار نه ورکې لینکونه غواړي اغه ډېر د اسناد غواړي چې باید د خبريال اغه باید کره معلومات ترلاسه کړي تر څو یقیني شي چې سل په سل چې دا خبري مو او دی ضرورت لري چې د ملک نه وځي نو دا بیا څنګه ملګری خبريالانو د څه فکر کوي دا پیریس چلن کیږي نو تر څو هغه معلومات چې موږ لرو نو هغه څرنه کې د جدیت دغه شوې ده د په جدي توګه سره کېږي نو هغه کې وتل لیک استوزمن کار دی
مجددي چې په افغانستان کې اوس هم خبريالان نشته چې په افغانستان کې پټ وسیږي او په بد وضعیت کې دي که هغه اقتصادي وضعیت ده که امنیتي وضعیت ده خو په بد وضعیت کې دي خبريالان ته ولی هغه بنسټونه چې د دوی د حقونو لپاره کار کوي لاس په کار کېږي نه هغه بنسټونه په دې تیر او شل کلونه کې چې خورا ډیره پیسې دوی تر لاسه کړې دغه سازمانونه چې کلونه د خبريالانو د دفاع لپاره پیسې اخیستي ولې د بنسټیز کارونه تر څو پوري نه دي کړی یا هدا قال ولې وصله سپکار کیږي نه
متاسفانه که زه وایم چې دا د بنسټونو شاید هر یو بنسټ ځانته یو پالیسی ولري دا خده چې دا مغه بنسټونو نه دا غپښتنه وشي چې هغه په میلیونونو ډالر په دومره کلونو کې ترلاسه کړي دی او یا هم دا اوس هم ترلاسه کوي دا غوی نه تاسو وشي خو دغه اندښنه موږ نړیوال بنسټونو سره شریک کړی دی چې دا شل کال چې تاسو کومه بودیجه یا فند افغانستان کې لګولې دی دی باندې خبريال دینه راضی نه دی. نو که چیرې غواړئ چې رښتیا خبريال ته کار وکړي او بیان ازادۍ ته او رسنیو ته، نو موږ یو طرحه وړاندې کړ. هغه طرحه دې لپاره و چې مستقیما هغه پیسې چې موږ ته څوک غواړي چې ولیږي یا بل بنسټ ته، هغه د ماش په بڼه لکه دبلیو ایچ او چې صحیح برخې ته ماش ورکوي او زن نور هم مثلا معرف ته ماش ورکول کیږي. حتی یونسکو ته ما یونسکو نه ما دا غوښتنه کړې ده چې خبري اعلان ته کچیر بنسټونو ته ماش ورکوي د خده پیسې ورکوي د خده چې مستقیما رسنیس کارکونکو ته ماش ورکړ شي د غو اکاونټونو ته، نو دغه
دغه
بند شوې رسنې
واخ نه لرم. مجددی صاحب او جتلا مجددی د آزاد خبريالانو د ټولنی ډرایوی رئیس ستاسو در زمانی او ستاسو دو وخت نو معلومات څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان
مننه. سلامات شخص
او ستاسو خمنونه کوم چې تر اوسه پولی د سال د خبروانې سره یست. افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ نن درېمه شلوریزه کرکټ لوبه ده. تر اوسه شویو دوه سیالیو کې یوه افغانستان او یوه متحده عربي امارات ګټلې. نننۍ لوبه دواړو ټیمونو ته څومره اهمیت لري حالې د خپل همکار متي ولا عبد نه اخلو چې دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. عبد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، ډېره مننه کوم. د افغانستان او عربي اماراتو دا نننۍ شل اوریزه لوبه تاسو څنګه ارزوي او دا څومره اهمیت لري دواړو ټیمونو ته؟
درمن اول به اوردونکو ته معلومات ورکړم چې دغه لوبه د افغانستان او د متحده عربي امارات ترمنځ د هغه 15 کلن تړون لمخې کیږي چې په هغه کې افغانستان ته دا کارت او هغه تجهیزات چې په اماراتو کې د کرکټ میدانونه دي هغه په 15 کال د پر ځای په خدمت دي. په مقابل کې افغانستان په 15 کالو کې هر کال درې د کرکټ اوریز لوبه د متحده عربي اماراتو د لوبه د ټیم سره کوي. دغه لوبه په معنا فرندلی گیم یا دوستانه لوبه دي. په د کرکټ د مینوال لپاره اهمیت پدې دی چې افغانستان یو وخت د عربي اماراتو سره ډېر په مشکل باندې لوبه کول یو غټلې به تقریبا د 10 کال په نه خبره ده. اوس افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا اوله درجه ملکونو کې دی، په غلسو ټاپ ټیمونو کې راځي او افغانستان د اماراتو سره تقریبا ډېر موده پس مخامخ کیږي. نو د کرکټ مینوال ته ځکه جالب ده چې هغه اماراتو ټیم چې واخه افغانستان سره مشکل لوبه ده، اوس افغانستان هغه باندې لاس بره دی. اوله لوبه ګټلې ده، دویمه اونګه ګټلې شو، نو درېمه لوبه ده. نو هر چا چې درېمه وګټل هغه به د سیریز وګټي.
بله، اول سه تاسو د افغانستان او عربي اماراتو ټیمونه په مسلکي لحاظ څنګه مقایسه کوي او څنګه ارزوي؟
څه دې چې د افغانستان کرکټ ټیم پر ډېر لږ وخت ډېر ځات پرمختګ کړی دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب اخیستې ده. افغانستان د کرکټ په ټولو جامونو کې دغه لوبيګر روان جامونو کې تیار کوالیفای شوی دی، تر شدل دی. افغانستان د کرکټ لوبغاړي په نړیوال لیګونو کې لوبيګي شرشتخان غوند لوبغاړي کپتان دی چې په وکټ یې اخیستې دي. د نه علاوه هر لوبغاړي خپل ځان ته نوم لري. په مقابل کې د متحده عربي اماراتو ټیم هغه مرات پیاوړې نه دی، په درجه باندې کې هم دومره مخکې نه دی. په هغه شوی ټیمونو کې راځي د افغانستان د کرکټ زیاتره لوبغاړي چې دي هغه دغه لوبغاړو سره زیاتره مخامخ شوی، ځکه چې دوی ساویه هغه یو قسم ته مقابل زیات دی. په یوه ځنه ګیله چې د کرکټ مینوال لري چې افغانستان د امارات سره چې تیر ورسته مو لوب وکړه هغه د تمې خلاف وشوه. 2014 کې تقریبا افغانستان په اخري ځل باندې د امارات لوب بیل دی، نو دومره انتظار نه پښته دغه لوب بیل د افغانستان کرکټ مینوال لپاره ډیره حیرانوونکې و. نن دوی تمه لري چې دغه لوب خو شي او هغه تمه چې د افغانستان غوندې قوي ټیم نه کېږي د امارات مقابل کې هغه به ته پوره شي.
عبد صاحب، د دې کا د ورسته پښتنې په توګه د دې سیالوي نه افغانستان باید ستر لاسه کړی چې په راتلونکي کې په درد وخوري.
د کرکټ د کیپټان منی ټیم کیپټان راشد خان هم دا خبره کړې ده چې اصل کې زمونږ هدف راځوانې لوبې دي. داغه کې اعلان شوې ده د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا نه چې پاکستان او افغانستان په مارچ کې یو بل سره درې چلوري لوبې کوي په شارجه کې. اوس په ورته تاریخونه نه دي معلوم شوی خو د لوبې تقریبا اعلان شوې دي. نو دغه ډېر مهم لوبې دي هغه د فر د امارات په میدانونو باندې د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبغاړو لوبېدل دا ډېر مهم دي. بل افغانستان آسیا جام کې لوبېږي بیا په نړیوال جام کې هم د افغانستان نوم تیار اخیستل ځای شوی دی. نو د کرکټ ټیم کوشش هم دا کوي چې دغه لوبې نه استفاده وکړي لوبغاړي چې په لیګونو کې لوبېږي هغه په یو ټیم په شکل کې یو بل سره مخامخ شي. نو دا ډېر مهم لوبې دي.
ډېر مننه کوم عبد صاحب کور ودان په خیر اوسې چې موږ ته معلومات راکړو. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو ځوانانو ترمنځ د کرکټ ورځنی سیالي شوه. دغه سیالي د یونیسف او یوې غیر دولتي ادارې CIRC لخوا تنظیم شوه وی چې مقصد یې په ځوانانو کې د تعلیم، هنر او د هغوی د ذهني او بدني صحت ښه کول وو.
دا ورځنی د کرکټ د لوبو مقابله په ثوابې ضلع غندب افغان کډوال کیم کې سر تر رسیدلی. د دې لوبو تابعیا په کلیوالو سیمو کې د پرمختیا ادارې CIRD او یونیسف کړی و. د CIRD پروجیکټ کوارډینیټر عادل اظهار وی ویډیو ته وایي د دې مقصد په ځوانانو کې د ماشومانو د مشقت په ضد او تعلیم په اړه پوهه راوستل دي.
نو دلته چایلډ لیبر ډیر زیات دی. بیا چې دینو پسنګ بارکای کیمپ کې د هوټلو کې پدې کې د ماشومانو مزدوري ډیره زیاته ده. دا مسلې دلته وی بل په کیمپونو کې د پرایمری اډوকেশন نه پس اډوকেশন نشتا. نو د هغه په وجه ډیر واړو بلکې زیات تر واړو د پنځم نه پس د تعلیم نه محروم دي.
دا ورځنی د کرکټ مقابله په پیښور، کوهات او ثوابې ضلعو دننه په کډوال کیمپونو کې او ځایي ځوانانو ترمنځ وشوه. چې پکې په ثوابې ضلع غندب کډوال کیمپ کې ساپی کینګ د کرکټ ټروبلي بریا موندلې. په کډوال کیمپ کې ځوانان وایي ډیر خوشاله دي او غواړي چې راتلونکي کې د خپل ملک نوم روښانه کړي.
زما خپل ماشاء الله مخکم ډیر کرکټ سره شوق وس دا غن نورم سیوا شو زکه زواړم چې ان شاء الله برتونی کې د خپل ملک او خخ کولې کلاړي جوړ شم.
ماشاء الله ډیر خولې ټورنمنت به د دې لکان د پاره چې د نشو د دینه بچي او ډیر خولې ارګنایز شو. زه خپل ډیر خوشاله يم بل په دې ټورنمنت کې مونږ وزلې د ټول ملګری ماشاء الله ټول خوشاله دي. اتلون کې واخ کې بس دغه اراده لري چې راتلون کې خپل ملي لوړبل ته خدمت وکړي خپل وطن ټیم.
په ثوابې ضلع کې د فاینل میچ د کتو لپاره ځایي او د لری پرتو علاقو ځوانان او مشران هم راغلي. مولوی زاهد الله هم د کرکټ دی مقابله تراغلي او وایي داسې قسمه پروګرامونو سره په ځوانانو کې د ذهني او جسماني صحت او نشو په ضد بیداری هم پیدا کیږي.
صحتمند ځوان، صحتمند انسان هلک اغه د یوې ښې معاشره د لپاره خ بنیاد کې خدل شي، خ فعالیت کول شي، خ سوچ مثبت سوچ دې اغه د لپاره کول شي او د خدمت او د ټولنې د خوشحالي او د ترقی سبب ګرځي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وايي په پاکستان کې 1.4 ملیون افغان کډوال رجسٹر دي او د دین علاوه د غیر رجسٹرډ کډوالو تعداد هم موجود دي چې پکې زیات شمیر په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. او په دې کمپونو کې د ماشومان او ځوانانو تعداد زیات دي چې د پوهانو په وینا داسې قسمه فعالیتونو ته اړتیا لري. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اپ امریکا ثواب.
قدرمن لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. دا پروګرام تاسو د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې کتلی او لیدلی شئ. د اوس لپاره په لامس فارم هیچاله.
امریکا و متحدانش آموزششان دادند. آنان به سربازان زبده و ورزیده مبدل شدند بعد که امریکایی ها و همپیمانانشان از افغانستان رفتند. بسیاری از آنان تنها ماندند و برخشان به اساس گزارش ها به ایران گریختند. صحبت از کماندوهای جمهوری مخلص که حال به اساس گزارش ها روس ها می خواهند استخدامشان کنند برای جنگیدن در اوکراین. جنگیدن کماندوهای پیشین افغان در جنگ بیگانه به چه معناست؟ تهران در این روند چه نقش احتمالی می تواند بازی کند؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینید لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنید. گپ میزنیم با جنرال فرید احمدی، قماندان قول اردوی عملیات خاص کماندوی جمهوری مخلوع افغانستان، و بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی. جنرال احمدی، خوش آمدین به این بحث. به تازگی خبرهای منتشر شد در مورد این که روسیه کماندوهای افغان را برای شرکت در جنگ اوکراین جلب و جذب میکنه. شما که با برخی از کماندوها در تماس بودین، چه اطلاعات بیشتر دارین در این مورد؟
گزارش ها و راپورهایی که از حضور نظامیان پیشین افغانستان در منازعات مسلحانه منطقه، حداقل در 5 نقطه جهان راپورها داده شده که متاسفانه حقیقت داره و اکثر از یا انفرادی یا به شکل گروه های کوچک توسط کمپانی های امنیتی شخصی که قبلا زمینه کار در افغانستان نداشتن، اینا هم به طرفداری از اوکراین و هم به طرفداری از روسیه متاسفانه جذب میشن و این پروسه جریان داره. و در تماس هایی که ما و تیم مشترک ما که رضاکارانه کار میکنن بیرون کمک و حمایت خارجی ها، تانستیم که بیشتر جلو استخدام و اعزام قوت ها را به خاطر جنگ برای منافع امنیت ملی بیگانه ها و کشته شدن به خاطر یک اجندای بیگانه بگیریم، که ولی مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی، نهایت بیچارگی و ناامیدی یارا مجبور ساخته که به خاطر یک لقمنان و به خاطر زنده ماندن و فرار از تعقیب و شکنجه طالبان دست به این کار بزنن.
آیا میدونید تا حال که صحبت میکنیم چه تعداد از اعضای نیروی کماندوی افغان از توی روسیه استخدام شدن و به روسیه منتقل شدن؟
این به تدقیق و تحلیل بیشتر ضرورت داره که ارقام دقیقش پیدا شوه، ولی تا فعلا گروپ های کوچک که از گروپ های کوچک به شکل انفرادی و گروپ ها انتقال یافتن که ارقام دقیقش تا هنوز معلوم نیست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که برای هر کماندویی که درخواست روسیه برای شرکت در جنگ اوکراین را بپذیره، $1,500 امریکایی ماهانه داده خواهد شد و همچنان امکانات بود و باش برای خودشان و خانواده هایشان فراهم خواهد شد. در این مورد شما بیشتر چی میدانید جناب جنرال؟
راپورهای مشابه را ما از زبان نظامیان خود ما شنیدیم، ولی ما موقعیت کشورهایی را که در این مسائل دخیل هستند مستقلانه تایید کرده نمیتونم، ولی مشابه راپورها را من از طریق نظامی های خودم شنیده.
شما گفتین که پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، برخی از کماندوهای افغان به کشورهای منطقه گریختند. مثلا برخی از گزارش ها میگن که به ایران گریختند. آیا نظامیان بودن که با شما از ایران در تماس باشن؟
بله، نظامیان ما هم از پاکستان، هم از ایران و هم از کشورهای اطراف افغانستان در تماس هستن و هنوزم یک محالت شوک و خشم قرار دارن که در این زمان یک نفرت را که اونا از رهبرای سیاسی افغانستان از ناتوانی و فسادشان و از بیکفایتیشان دارن و در این زمان توهین و تحقیر هم صورت میگیره
و یک تعدادشان گفتن که مثلا در ایران که زندگی میکنن با خطر اخراج هم روبروستن. جناب جنرال سپاس از شما، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اجازه بدین بریم به ایران و بیشتر در این مورد بشنویم به اساس گزارش ها همونطور که شما هم در جریان هستین. پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، گفته میشه که یک تعداد از نیروهای کماندوی سابق افغانستان گریختند به ایران. از سرنوشتشان چه اطلاع دارید و در مجموع این خبر استخدام برخی از این نیروها از سوی روسیه چگونه بازتاب یافته در رسانه‌های ایران؟
موضوع تغییر نظام سیاسی در افغانستان و بازتابش در داخل ایران همواره نزد مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان یک جور موفقیت در اون ایدئولوژی رسمی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه، ناکامی حضور آمریکا در منطقه و شکست سیاست‌های آمریکا و اصل موضوع دخالت نظامی در کشورهای گوناگون خاورمیانه تبلیغ میشد. حضور نظامیان افغانستان در ایران هم زیر اون امنیت و محدودیتی که سپاه پاسداران در تمام زمینه‌های به خصوص نظامی در ایران اعمال میکنه با کمترین میزان اطلاع رسانی رسمی همراه هست. جزو مواردی هست که جمهوری اسلامی اصولا اصلا دوست نداره به صورت عمومی اطلاع دقیق تری رو بده و مردم بیشتر بدونن درباره این موضوع. خیلی شبیه شکل مراوده‌ای داره که جمهوری اسلامی الان با خود گروه طالبان در افغانستان داره که اصولا به صورت سیاسی هنوز کسی نمیتونه دقیق بدونه که نگاه جمهوری اسلامی به طالبان و میزان مراوداتی که با این همسایه خودش الان همسایه‌ای که الان پیدا کرده چگونه است. بر اون مبنا خبرهای مربوط به حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران به صورت خبرهایی که بیشتر از جانب مواردی از کسانی که در نقاط مختلفی در ایران دیدن این افراد رو مطرح شده و از این میزان در واقع دیده میشد. همه این اتفاقات اما بعد از اعتراض‌های سراسری که الان دیگه وارد هفتمین هفته شدیم یک تغییراتی کرد، با کمبودی که در برخی گزارش‌ها اومد در میزان نیروهای لازم برای سرکوب و مقابله با اعتراض‌ها جنبه دیگری گرفت و همواره هم همیشه جمهوری اسلامی متهم به این بوده که از نظامیان کشورهای دیگری در مواردی برای سرکوب استفاده می‌کنه. اینجا هم در میان بعضی معترضین خبرهای منتشر شد که تعدادی از ماموران امنیتی ایرانی نیستن، بیشتر نگاه ها به سمت کشورهای عربی رفت، اما برخی موارد هم اشاره می شد که ممکنه که از نظامیان افغان باشن. میخواستم ببینم که جنرال اصولا این موضوع رو شنیده که ممکنه که از اون نظامیان پیشین در میان کادرهای رسمی سرکوب در نیروهای به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی استفاده بشه از اونها و بخوان که این کمبود رو شاید با اون نظامیان پر بکنن.
من چون این راپورها و گزارش ها را دریافت نکردیم،
پس به این موضوع بپردازیم. جناب جنرال، که کماندوهای افغان شما گفتین که از زبده‌ترین های افغانستان بودن، زبده‌ترین نیروها، اما وقتی از جنگ در اوکراین صحبت میشه مقامای غربی میگن که روسیه با مشکل در جنگ اوکراین برخورده، به تقلا افتاده و هزاران کشته و زخمی داده. برای کماندوهای افغان اگر بخواهند شرکت کنند در این جنگ چقدر خطرناک خواهد بود؟ با چه سرنوشت روبرو خواهند شد به نظر شما از لحاظ نظامی؟
ما در تماس های خود از تمام نظامیان پیشین خصوصا از کماندوها و قطعات خاص که فرزندان صدیق و متحد و با دست پاک تألیف اجرا کردن که برای افغانستان و به مردمش و به منافع امنیت ملی کشور خدمت میکنن، انسان های با غرور هستن. ما اول بالای از اونا صدا کردم و حالیم از طریق رادیوی شما بازم صدا میکنم که موقعیت و وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی از یار ما کاملا با پوست و جان درک میکنم، چون ارتباط دارم با صدها تن از اینا و از شکنجه و ظلم و انتقام جویی که از یا صورت میگیره، ولی باز هم بهتر است که به کارهای روزمره خود به خاطر پیدا کردن یک لقمنان اگر بیرون از کشور برآمدن به مو تا وقت را ادامه بدن که انشالله باز هم افغانستان به این فرزندان خود ضرورت خواهد داشتن. اگر افغانستان به سیاستمدارای فاسد و خائن ضرورت نخواهد داشت در آینده، ولی به رضیه ضرورت می داشته باشه، ولی رفتن به جنگ اوکراین و استعمال و کشته شدن در یک منافع امنیتی کشور بیگانه کار عقلانه و کار درست نیست. یک راه که برگشت ناپذیر است نباید انتخاب بکنن.
و موضوع دیگه این است جناب جنرال بامزر که حرفایتان قطع کردم، که تخمین زده میشه که بین 20 هزار تا 30 هزار نیروی ویژه افغان در طول تقریبا دو دهه در کنار امریکایی ها و متحدانشان در افغانستان جنگیدند و تنها چند صد افسر با خروج ایالات متحده از افغانستان از کشور به بیرون منتقل شدند. چرا اینطور شد به نظر شما؟ آیا قبلا وعده یا وعده های داده شده بود از سوی امریکا و دیگر متحدان سابق شما و این نیروها؟
کاملا درست است. ما در گفتگوها و تماس ها با بخش های مختلف دولت امریکا تحت رهبری آقای بایدن و با پنتاگون نظریات و پیشنهادات مشخص خود ارائه کردیم و در قدم اول اجرای معاشات نظامیان پیشین است که از طریق سیستم بانکی امکان پذیر است و یک بودجه و مخصوص برای زیاد تخصیص داده بودن تا 2024 که معاشات تمام نظامیان قوای مسلح جمهوریت به شمول اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی و به شمول متقاعدین باید اجرا شود. دوم، به خاطر تدقیق و جلوگیری از اعزام قطعات خاص و زبده ما من حیث در که جلوگیری کنیم در دام گروه های استخباراتی به خاطر استخدام از ایران جنگی نشوند، یک کمیسیون مشترک ایجاد شود که در او نظامیان پیشین متحد و صادق، باز تکرار میکنم که نظامیانی که در متحد و صادق باشند که در یک تعدادی که در سقوط رژیم جمهوریت نقش داشتن، نقش منفی داشتن متاسفانه و بخشی از مشکل هستند، اونا نباید در این کمیسیون شریک باشه و نمایندگی از قوای مسلح و قطعات خاص و ویژه کرده نمیتونن. و سوم، پیشنهاد ما این بوده که از عمو بودجه و امکانات با کمک امی نظامیان پیشین صادق و متحد شناسایی شود و یک تعداد قماندانانی که عملا در جنگ با توریسم بودند در این 20 سال، مانند قماندانان بلوک، بریدملان، قماندانان تولای، قماندانان کنده، قماندانان لوها، اینا باید در قدم اول به ترتیب به این شکل با فامیلایشان اینا تخلیه شوند. متاسفانه وعده سپرده شده بود از طرف متحدین و شرکای امریکایی ما، ولی در یک سال گذشته بی تفاوتی و بی مسئولیتی صورت گرفته.
تشکر جناب جنرال. خب جناب بابک، اگر نگاه بیندازیم به تاریخچه جنگ‌های نیابتی، ایران هم نقش بارز داشته در این زمینه، مخصوصا در شرق میانه از جمله در سوریه. حالا این سوال پیش کشیده میشه که تهران چی نقش احتمالی میتونه داشته باشه در این سربازگیری و استخدام روسیه در منطقه؟
درسته. در واقع میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در دهه 90 شمسی تبدیل شد به یکی از نمونه‌های خاص استفاده از نیروهای غیر شهروند خودش برای بهره‌گیری از منافع خود جمهوری اسلامی، و در واقع سوریه تبدیل به یک میدان آزمونی شد برای کارآزموده شدن جمهوری اسلامی در این زمینه، به خصوص که در موضوع سوریه از اتباع کشورهای دیگر به خصوص از مواردی از افغانستان و پاکستان به صورت خیلی آشکار با تشکیل تیپ‌های مختلفی که اسامی گوناگونی رو هم زیر نام‌هایی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه مثل فاطمیون و زینبیون تشکیل دادن، برای اون پرهیزی بود که جمهوری اسلامی تلفات نیروی انسانی داخلی خودش رو نداشته باشه و بتونه هرچه بیشتر تحمل بکنه در میان مردم جمهوری اسلامی، از این منظر که تلفات نمیده جمهوری اسلامی در این زمینه. و در واقع الان مسئولان جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک دستاورد میبینن و یک تجربه‌ای که در اختیارشون هست، و وقتی که موضوع جنگ اوکراین پیش اومد، با وجود این که در ابتدای جنگ جمهوری اسلامی موضع بی‌طرفی اعلام کرد، اما با این همه به تدریج هر چقدر که جلوتر رفتیم موضوع کمک‌های بیشتر ایران به روسیه مطرح شد که به اوجش در واقع در هفته‌های اخیر رسیدی که استفاده از پهپادهای ایرانی در روسیه کاملا آشکار شد. به تدریج که جلو رفت، گزارش‌هایی هم منتشر شد از اینکه حتی در زمینه استفاده و به کارگیریش هم نیروهایی از خود سپاه پاسداران به روسیه رفتن و در حال آموزش دادن به نظامیان روس هستن برای استفاده از این پهپادها، و بعدتر هم که حالا گزارشی از احتمال صدور تسلیحات سنگین‌تری مثل موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه هست. این گونه تجهیزات جزو موارد نظامی است که در تمام این سال‌ها به عنوان دکترین نظامی جمهوری اسلامی همیشه مطرح بوده، و به خصوص پهپاد و موشک به عنوان استفاده‌های اصلی که در منازعات نظامی جمهوری اسلامی به خصوص در خارج مرزهاش در لبنان و سوریه استفاده میکنه داشته. به نظر میرسه اگه بخواد استفاده‌ای بکنه روسیه در استفاده از اتباع کشورهای دیگر و نظامیان کشورهای دیگر، به خوبی میتونه از تجربیاتی که جمهوری اسلامی در همه سالهای دهه 90 و در سوریه و در لبنان و در موارد دیگری داشته استفاده بکنه، و وقتی قراره که مشورت‌هایی در زمینه استفاده از پهپاد و این همکاری به این شکل داشته باشه، هرچند جمهوری اسلامی به تناوب مسئولانش تکذیب میکنن چگونه این گونه همکاری ها رو، شاید در قبال اون چیزی که به عنوان مستشاری نظامی و همکاری ها و مشورت های نظامی مطرح میشه، بتونه در شیوهایی که با کمترین هزینه های معنوی برای روسیه همراه باشه، چه در داخل خود اون کشور، در این زمینه بسیار جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کمک کنه به روسیه، به خصوص در مقطع فعلی که هر چقدر می‌گذریم نزدیکی میان روسیه و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف هی داره زیادتر میشه. بیشترین حمایت رو هم همین چند وقت پیش ولادیمیر پوتین در مبارزه با اون چیزی که تروریسم نامید در قبال تحولات داخلی ایران ابراز کرد، و همه اینا مواردی است که به سادگی میتونه ذهن رو به این سمت ببره که جمهوری اسلامی و روسیه تو این زمینه ها هم بخوان با یکدیگر همکاری کنن.
جنرال احمدی، شما پیشتر اشاره رساندین که برخی از شرکت‌های امنیتی در منطقه سربازگیری می‌کنن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان، مخصوصاً از کماندوهای افغان. آیا اطلاع شما در دست دارین که مثلا اوکراین از یک تعداد از این نیروها سربازگیری کرده باشه، یا این که کسانی که با شما در تماس هستن گفته باشن که مثلا به نفع اوکراین علیه روسیه می جنگن؟
دقیقا، چون این قوت ها در محراق توجه کشورهای منطقه قرار گرفته و تعلیمات خاص و تجربه فوق العاده عالی در میدان جنگ زنده با خطرناکترین گروه های توریستی جهان اینا مثل القاعده، داعش، طالبا داشتن. طبعا راپورها تایید شده که هم از طرف اوکراین و هم از طرف روسیه و هم در پنج نقطه دیگه که من براتون ذکر کردم، اینا از طرفی یا گروه های مختلف زیادتر موضوعات اقتصادی هم پشت سر از یا این کمپانی های امنیتی میبینن، ولی در حقیقت این خطر بزرگ به جان از یا هم هسته که عملا در این مناطق اینا به شکل گروه های کوچک حضور دارن.
مثلا یکی از کمپانی هایی که در گزارش ها از جمله در گزارش فارن پالیسی که برای اولین بار منتشر شد در این مورد یادآوری شده، کمپانی است به نام واگنر گروپ که گفته میشه که بسیار نزدیک است به ولادیمیر پوتین و به یک شکل ارتباط داره با اداره استخبارات نظامی اردوی روسیه. در این مورد شما چه اطلاعی دارین که برخی از خبرها که از این است که فرمه های هم توزیع شده برای جلب و جذب کماندوهای افغان از سوی این کمپانی یا شرکت امنیتی؟
نظامی های پیشین از کمپانی های مختلف نام بردن به شمول گروپ واگنر و بعضی کمپانی های دیگه که قبلا تجربه کار در افغانستان، در پاکستان و در ایران داشتن، ولی زیادتر در پاکستان و ایران دستگاه عناصر استخباراتی و نظامی کشورها متاسفانه خلاف امو موازین حقوق بشری بین المللی و خلاف کنوانسیون ژنو از مهاجرین و پناهندگان افغان در استخدام از یا در کشور سوم در جنگ ها استفاده میکنه که مغایر قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو است.
خب از نظر شما در مجموع امی روند استخدام کماندوهای افغان از سوی روسیه چقدر نگران کننده است، چقدر میتونه خطرناک باشه برای امنیت افغانستان و منطقه؟ در واقع
واقعا استخدام نیروهای ویژه و کماندوی ما و در مجموع نظامی های افغانستان در هر نوع جنگ نیابتی در منطقه، در کشور بیگانه، به خاطر منافع امنیت ملی بیگانه کار نادرست، کار ناسنجیده شده و عواقب خطرناک جانی برای خود پرسونل داره، منصوبین داره، و هم عواقب خراب برای آینده افغانستان، روابط افغانستان با کشورهای همسایه دارن. به او خاطر منعیس یک شهروند افغانستان و منعیس یک جنرال ارتش، ما هم از کشورهای همسایه تقاضا میکنم که نباید روابط خود آینده خود، که فعلا افغانستان دولت نداره، وجه قانون جنگل حکم فرما است و گروه های تروریستی حاکم هستند، ولی در آمدن حکومت های مشروع آینده نباید روابط خود خراب بکنند. استراتژیست های نظامی روسیه دو پلان الف و ب را برای نظامیان اردوی آزاد که نام میگیرن دارن. اولی که مسلمان ها از سراسر دنیا از طریق چچن و همچنان روابط خوبی را که آقای پوتین و روسیه با کشورهای اسلامی داره به شمول ایران در جلب و جذب جوانان مسلمان و همچنان افغان ها را دمی چوکات با چچنیا یک جای در اوکراین احتمال داره که اینا را استفاده و استعمال بکنه و در بعض نقاط دیگه که منافعش ایجاد میکنه. پلان سناریوی دوم یا پلان بی روسیه ای است که اگر این نظامی های کارکشته و تعلیم دیده افغانستان منسجم و متحد بسازد و در آسیای میانه در کشورهای مانند ازبکستان یا تاجیکستان از اینا که تقریبا تعداد از یا به 350 هزار نفر در دوران جمهوریت در مجموع قوای مسلح جمهوریت میرسید و با خانواده هایشان یا نزدیک به 1,000,000 نفر میشه.
هرچند در مورد ارقام نیروهای امنیتی دفاعی نظام مخلوع تناقض های وجود داره جناب جنرال.
دقیقا، ولی وقتی من 350 هزار نفر میگم مطابق تشکیل میگم که او را وزارت مالی افغانستان برش ماش پرداخت، از برام ماش از پیش ایالات متحده گرفته میشد، ولی فسادی که در شورای امنیت و در ریاست جمهوری افغانستان وجود داشت این قوات ها در عمل کم بودن، ولی ماش از این سوء استفاده میشد از طرف مقامات. به ادامه صحبت هایم که سناریوی دومی است که اگر ایران منسجم بسازد و در آسیای میانه منعیس یک دیوار سمیتی و دفاعی در مقابل تهدیدات احتمالی آینده با آسیای میانه که جایی را که روسا صاحب منافع و نفوذ خود فکر میکنن استفاده بکنن، دقیقا کاری را که در سالهای دهه 90 و 80 ایالات متحده از مجاهدین استفاده کرد و مرکزش پاکستان قرار داد، مرکز تمویل و لوجستیکیش، و توانستن که شوروی را در افغانستان شکست بدن.
خب شما میدونید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته روابط بین تهران و طالبان گونه‌ای بوده که رفت و آمدهای مثلا صورت گرفته و مقام های جمهوری اسلامی بارها علی الظاهر از روابط مثبت و تعامل مثبت با طالبان سخن گفتن. حال اگر ایران دخیل باشه در تسهیل استخدام این نیروها از سوی روسیه، چی فکر میکنین خبرها و تحلیلها در این مورد است؟ چی قراره که چقدر ممکن است تاثیر بگذاره بر روابط تازه بین طالبان و تهران؟
در زمینه رابطه بین طالبان و مقام‌های جمهوری اسلامی، از ابتدای قدرتگیری طالبان واکنش مردم ایران به بر سر کار اومدن طالبان با اون نگرششون که در سختگیری‌های به خصوص مذهبی و اجرای شرایط دینی بوده، نزد بخش زیادی از مردم ایران با نوعی انزجار و تنفر همراه بوده و همیشه جمهوری اسلامی تلاش میکرده این رابطه رو در شکل عمومی خیلی عیان نکنه. حتی این رفت آمدهایی هم که شما اشاره کردین صورت گرفت، در مواردی که با انتقادهایی روبرو شد جمهوری اسلامی تلاش کرد اونها رو در سطوح پایین‌تر ارزیابی بکنه و کمی از اهمیتشون بکاره. و الان هم میتونیم بگیم که با اتفاقاتی که الان در ایران افتاده و در واقع یک اعتراض خیلی آشکاری است نسبت به همه اون سختگیری‌ها و خواسته های اجرای حکومتی در ایران، خیلی سخت‌تر میشه برای جمهوری اسلامی برای ادامه اون روند و نزدیکی‌هایی که با گروه طالبان داشته، با توجه به اینکه دنیا هم همچنان به رسمیت نشناخته طالبان رو، این فشار بر حکومت ایران بیشتر خواهد شد، مگر اینکه با یک سرکوب شدید جمهوری اسلامی بتونه از این بحران بیرون بیاد و در واقع نگرانی‌هاش نزد جامعه و مردم ایران خیلی کمتر ببینه و دیگه با اون ملاحظات قبلی رو درباره آشکار نکردن رابطه‌اش با طالبان کنار بذاره. و بخش زیادی از سیاست‌های الان جمهوری اسلامی درگیر شده با فضای داخلی در ایران و به نظر میرسه بیرون اومدن از این، اگر بیرون بیاد، میتونه خیلی هم تغییر بده سیاست‌های آینده جمهوری اسلامی رو حتی در منطقه، با توجه به فشاری هم که الان داریم میبینیم آمریکا و کشورهای غربی در زمینه سرکوب و لزوم رعایت حقوق بشر در مواجهه با معترضان دارن مطرح میکنن نسبت به جمهوری اسلامی.
تشکر از شما. خب در چند دقیقه دیگر که داریم جناب جنرال برای پایان این مثلث، شما در جریان هستین که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی در اشاره به این خبر گفت که راه‌های وجود داره که افغان‌ها میتونن خودشان به آمریکا برسانن، اما روشن نیست که مثلا اگر کماندوهای ایران افغان در ایران باشن چگونه میتونن که به این برنامه‌های مسافرتی زمانگیر به ایالات متحده آمریکا دسترسی داشته باشن. فکر میکنین در هفته‌ها و ماه‌های آینده کماندوهای افغان در منطقه از اون در ایران بتونن که مثلا به این برنامه‌های ویزا به ایالات متحده آمریکا به یک شکل از اشکال دسترسی پیدا کنن؟
متاسفانه تا به حال خو یک پلان اجرایی و عملی را روی دست نگرفتن. وعده های تماس هایی که قبلا هم با بخش های مختلف دولت آمریکا داشتیم فقط در سطح وعده ایران گذاشتن.
جنرال فرید احمدی، قماندان قول اردوی عملیات خاص کماندوی جمهوری مخلوع افغانستان، و بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما و تشکر که تا این دم مثلث را دیدید.
شنوید.